په خبرو کې د مخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په باجوړ کې نن یوې چاودنې 15 پولیس والا وژلي او 22 نورې ټپي کړي دي. بلوچستانو د ماورای عدالت وجنو او جبري لا درکایو پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي دي. او د بنگلاديش جنجالي پارلماني ټاکنې او ځل بیا د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد ګوند ګټلی. وس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې په 14 کې 15 پولیس سرتیري او په پیښور کې په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال فیزی نن مشالړو ته ویل په سړک کې د خښوی بم برید د ماموند په بیلوټ فرش سیمه کې هغه مالو شو کړ چې د پولیسو گاډې د غزمې په حال کې
بلاس پولیس والو چې کوم وین له پاغه باندې شوه دي اوس پورې د دې کې 15 کسان شهدا دي. ریسکیو 1122 لوور دیر مومند مونږ الرت کې ساتلی دي. خدای نه خواسته چې ته مونږ ته د اغزي امبولانس ضرورت پېښ شو.
د باجوړ پولیسو ویلي په پیخه کې 22 پولیس والا زخمی شوي هم دي. په نخښ شوي پولیس د پولیو کمپاین د ډلو او نور روغتیاي کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره لاغوي سرول. تاریخ طالبان پاکستان وسلوال ډلې نن د خبر پاڼې په خبرولو د باجوړ د حملې ذمہواري منلې، خو ویلي دي چې حمله له پولیو کمپاین سره تړاو نه لري. د یو بل خبر تر مخه د پیښور پولیس وایي نن د دې ښار په کچرو کې یو تن په ډز وژل شوی او درې نور زخمی شوي دي. په پولیسو مشالړو ته په لیګلو معلوماتو کې زیاته کړي بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. دوی په خبره تر برید لاندې راغلي کسان پولیسو په یو قضیه کې د اوریدنې لپاره عدالت ته بیولي ول چې هلته ناست یو تن ورباندې ډزې وکړي. د لریډینګ روغتون ویان محمد عاصم مشالړو ته ویلي ژوبل کسان تر درملنې لاندې دي او زیاته کړي ده چې ورڅخه د یو تن حالت ښه نه دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د غل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلې دي. نن د جمعیت علماء اسلام فی پر ایکس د ملا حسن اخوند او مولانا فضل الرحمن اکسونه خبره، خو دا چې دواړو پر کوم موضوعاتو خبرې کړې دي سندې دی ویل شوي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته تر رسیدو سم د ستروتا له مولوي کبیر سره وکتل. د کبیر دفتر تر ملاقات وروسته په خبر پاڼه کې ویلي هیله لري چې د مولانا فضل الرحمن سفر د پاکستان او افغان طالبانو د حکومت ترمنځ غلط فهمیانې لري کړي او د پاکستان حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو سلسله ودروي. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 مشالړو ته ویلي ول چې د افغان طالبانو په بلنه کابل ته سفر هدف یې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ فاصله کمول دي. پاکستانی چارواکي دا کوي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه وسلوارو ته پټنځایونه ورکړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او برعکس وایي چې له پاکستان وسلوال د داعش په لیکو کې شاملېږي او په افغانستان کې حملې کوي. ګڼو بلوچستانو د اسلام آباد پر لد د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکیو پر ضد مظاهرې کړې دي. له پرون راهیسې پیل شوې دا مظاهرې د بلوچستانو یووالي شورا په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. د اسلام آباد پر لد د ډسمبر 16 راهیسې روان دي. بلوچ پر لدوال غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د جبري له درکیو ماورای عدالت وجنې بس کړي او ملګري ملتونه د بلوچستان د بشري حقوقو حالت څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم عبدالحق کاکړ پر دې پر لدوالو وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی او د امنیتي ځواکونو د کار دفاع یې کړی ده. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریض غندلې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه باید له سرغړونو لاس واخلي. تاسو مشال لډو ته وګورئ، د افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په یو برید کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان فرهاد احمد ستانگزی نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي نامعلومه کسانو بیګاش په مهال د طالبانو د حکومت د حصارک ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي غلام جیلانی حنفي کور ته بمونه غورځولي ول چې د ستانگزی په خبره په نتیجه کې د حنفي څلور لونه وژل شوي دي. د بیان تر مخه په حمله کې حنفي د غمیرمنو یو زوی زخمیان شوی دي. تر اوسه د حملې ذمہواري چا منلې نه ده. او د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه انتخابات ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونه یې بایکاټ کړو. د جنوري پر 8 د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې اورز مخ کې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکای ګټلې دي. دا غویات پارلماني ټوله درې نیم سو چوکای لري چې 500 خزو ته ځانګړي دي. فرانس پریس خبري ایجنسی ولید ائتلافي ګوندونو د ګټلو چوکایو تر حسابلو ورسته معلومیږي چې عوامي لیگ واضح اکثریت خپل کړی دی او په مسلسل ډول به د 15 ځل لپاره حکومت جوړ کړي. دا جان ستر مخه د بنگلاديش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن د لور شیخ حسینې واجد په حکومت ولای کې هغه واد اقتصادي پرمختګ کړي، خو نوموړي د بشري حقوقو په سرغړونو او د مخالفو سیاسي ګوندونو په ځپلو تورن ده. له همدې امله اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د جنورۍ 8 په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ نن په پریکړه کې د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اورول شوې د ټول عمرې نااهله سزا ختم کړه. په دې اړه خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. نن په باجوړ کې پر پولیسو شوې بمی برید کې 15 پولیس والا وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ یو اوسیدونکو وایي دوی پرله پسې چاودنو او هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي.
په باجوړ کې دا دوه مدریمه د ماکا اوسوله مخکې جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنونشن او هغه باندې هم یو د ماکا شوی و.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا عبدالرحمن لپرون راسي افغانستان په سفر دی. ولته له ځینو طالب چارواکو سره لیدلی هم دي. د چارو یو اوسیدونکو وایي مولانا په پاکستان او هم افغانستان کې یو مطرح شخصیت دی او د دواړو خواو په اړیکو کې د راغلي ترنګلتیا کمولو یو هڅه به وکړي. او د جنوبی وزستان د توي خلې اوسیدونکو د انټرنیټ د نشټوالي له امله شکایت کوي. اوریدونکو دا رپورټونو تاسو ته ورو خو ورزو اول اسلام آباد ته. لاغه زیر سره خپل خبریال راشد خټک په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک سره تاسو ته سړی مو شو وایو او موږ داسې اورو چې پاکستان سپریم کورټ نن یو پریکړه کړې او په هغه کې هغه سزا معطله یا ختمه کړې ده کومه چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته اورول شوی وه. هغه سزا د ټول عمرې نااهله وه. نو د دې خبر معلومات که موږ سره شریک کړئ مهرباني.
مننه. هو نن سپریم کورټ ډېره مهمه پریکړه وکړه. دا لوی بینچ او کسیزه په هغه کې شپږ ججانو چې دی هغوی د ټول عمري سزا ختمولو په حق کې فیصله ورکړه او یو جج جسټس یحیی افریدی چې دی هغه د مخالفت وکړو. خو دا صرف د نواز شریف کیس نه، لکه څنګه چې ویل کېږي نو کسانو ته هم ټول عمري سزا شوې ده. هغوی سزا هم ختمه شوله. سپریم کورټ چې دی هغوی د سمیع الله بلوچ هغه فیصله چې وه هغه هم ختمه کړله،
ختم شو.
دا خو په 2013 کې اورول شوی وه او د آئین د 25 1F چې کومه ماده ده هغې لاندې چې یو سړی صادق و امین نه وي هغه د اولسي څوکۍ باندې نشي کېناستلی، د هغې دپاره نااهل دی. دا آئین کې دغه آرټیکل چې دی د سپریم کورټ په خپل ابزرویشن کې باب ورو ویل چې دا خو د آئین حصہ نه و. وروسته پکې یو فوجي امیر جنرال ضیاء الحق وردن نه کړو او د دې لاندې چې یو سړی صادق او امین نه وي هغه د څوکۍ د پر اولسي څوکۍ د پر نه اهل دی. خو د دې مدت نه دی خول شوی. دا سپریم کورټ تشریح کوي او سپریم کورټ هو آئین نشي لیکلی، دوباره خو تشریح کوي. هغه فیصله کې هم دا تشریح شوی چې دا سړی ټول عمر د پر نه اهل دی او سپریم کورٹ بیا د سره دغه آرټیکل تشریح وکړو چې دا چل قبلان چې صادق قوامین ضروری ده 25 او 1F چې کم ماده ده داین
صحیح
اغه لاندې ویل چې وڅونکو بل قانون هم راغله دی. تیر کال پارلیمان یو بل قانون منزور کو د الیکشن ایکټ چې کم دی په هغه کې دا ښکارا ویل شوی دی. هڅه خو د مدت نه وو خو په کې ښکارا ویل شوی دی چې کڅوک نه اهل شینو دا نه اهلې دا موده چې څومره چې دا به صرف 15 کال وي
صحیح
او دا خبره ښکار کړه. نو سپریم کورټ هم هغه د پارلیمان دغه ته چې رجوع وکړو نوی قانون ته چې کوم امندمنت پکې شوی دی، ترمیم پکې شوی دی چې یاره د 15 ججانو دغه چې د عقل چې دی هغه د پارلیمان د نمائندګانو نه زیات نشي کېدلی. هغه د کورونو خلکو نمائندګي کوي او دا په ابزرویشن کې بار بار ویلو. نو اوس چې کوم تشریح وکړو هغه کې هغه قانون یو قسم لاگو کو چې 15 کاله پورې وي او ټول عمر بنی. دا آرټیکل د ځنه خلک داسې وایي دلته په سوشل میډیا باندې شروع شو چې کنه چې دویم 25 او ماده لری کړو دا ماده خو سپریم کورٹ نشي لری کولای دا ان خو ان نشي لیکل تشریح یو کو تشریح دا وکو چې کم سړی چې د ټولو مرد لپاره نه اهل وي هغه بټو نه اهل شوی عدالت نه هغه ټولو مرد لپاره نه پنځه کاله دا پاره وي
دا نواز شریف دا نواز شریف او بل چې تاسو یاد کړه ترين جاهل ترين
جاگیرترین نواز شریف او بیسیکلی دا سمیع الله بلوچ کیس حوالہ دوی ورکولا چې په 2013 کال کې چې دی هغه د دې آرټیکل لاندې نه حل شوی او ټول عمر د پر نه حل شوی او نور کسان هم دي چې هغه نه حل شوی دی او بیا چې کله عدالت کې دوی دغه جمع کوي په دې الیکشن ټریبیونل دغه سره آر او سره ریټرننګ افسر سره نو 2000 دا نورو کسانو په دوه الیکشنو کې دغه کاغذونه په دې بنیاد باندې ریجیکټ شول چې تاسو مخ کې چي دا دې آرټیکل لاندې تاسو نه حل ګرځول شو تاسو په انتخاباتو کې احسان نشئ اغستل چې دا کم 13 ټول ټاکنې وي د 2013 او د 2013 کال په دې کې هم ځنه کسان د سوچ کاغذونه رد شول په دې بنیاد باندې او چې دې دوی ته د ریلیف ملاو شو لکه دا نو شریف او جنگیر ترین او دغه نور کوم خلک چې خدا پکې مشهور دي ځکه خلک د دې حواله ورکوي په دې کې ډیر زیات کی درخواستونه وو ډیر خلک داسې هم چې هغه د دې حمایت کولو چې دا ټول عمر نه حل پکار دي ډیر دا خو لایو کول کېده او بلا وکیلانو په دې باندې دلایل ورکول چې یو سړی چې یو ځل په دې آرټیکل لاندې نه اهل شو هغه باید ټول عمر نه اهل پاتې شي
سمد سمد ډیر مننه راشد خټک ور سره اوریدونکو له اسلام آباد نن چې پاکستان سپریم کورټ کوم پریکړه کړې ده چې دا نه اهل ټول عمر سزا ختم او ګرځول هغه یوازې 15 کال او ساتل په دغه اړوند معلومات راکول بل موضوع لرو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن هغه مهال 15 پولیس والا وجل شول چې پر ګاډي په سړک کې خخ یو بم وچاو دي د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویلی چې په حمله کې دوی پولیس زخمیان شوی هم دي د پولیسو د پولیو د واکسینی ډلو لپاره د امنیت برابر ولودن د درلودا دا برید په ماموندو کې شوی او طریق طالبان پاکستان یې ذمہواری منلې ده د ډلې په خبر پاڼه کې ویلي چې حمله د پولیو له واکسینو سره تړاو نه لري په باجوړ کې پروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې په کې هدفي وجنې ځانمرګي حملې او د سړک غاړې بمی چاودنې شامل دي شانواز ترګزه معلومات راکوي
د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پروان غاړې چاودنه شوي چې په کې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي د باجوړ پولیس وايي د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوي د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
لاست دین پولیس والو چې کوم وین له پاغه باندې شوه دې اوسه پورې شه دې د دې کې 15 کسان شهدا دي د سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرت کې ساتلی دي خدای نه خواسته چې ته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو
د باجوړ پولیس مشاد ریډو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړ او زخمیان ټول پولیس غړي دي د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډو ته ویلي د زینو زخمیانو حالت خراب وو هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیخور روغتونونو ته لیږلي ول د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه ده د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې داخل دي بیلوټ سیمه د خار هډ کوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخاور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ضد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو د باجوړ یو ځای خبريال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه د ماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریما د ماکا روانه وشول چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه د ماکا چې کم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو د ماکا شوی و دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کم واقعیت و غم خطر راغلی دي نو دغه د ماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیس اوړو لغټ گاډی ویل شي پر خښوي دغه خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روختونونو ته اوړلې شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د زمکه دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ شانه واسترګزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن لایو پلاوی سره دا وخت په افغانستان کې دی نوموړی دا غي واد له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسېد او ملاقاتونه پیل کړل مولانا ویلی افغانستان ته د سفر موخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ خرابې اړیکې بیرته رغول دي. طالبانو حکومت هم په دې لړ کې دغه سفر ته خوشبيني خولې ده. زمون خبريال صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوی کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوی عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلی چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. تر هغه چې موږ ویلي وو دا د دې حقیقت راتګ او د حقیقت لویواله ته پکتو معلومی دي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د نړۍ له شرایطو سره شریکي او له دې طرفه به هم څه سوال وي چې موږ به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلیو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې افغانستان ته تللی چې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په هغه وخت کې زیاتو شو وسلوالو بریدونو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو له کبله د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. صفی الله ستانکزی د مولانا د سفر په اړه د چارو لشنونکي خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د فضل الرحمن سفر به څه ګټه وکړي؟
مولانا فضل الرحمن چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او طالبانو سره هم ښه روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دی هغوی سره هم نیک روابط لري. د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تاریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي، یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن تابانه مغه ای صاحب یو پاوز بوی هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، وي ته رسیدلی شي، وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. وي پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیم و مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، په خصوص تبان د ټي ټي پی مسله، هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی یو په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل دغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتر ورسوي او دغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نو ورسته
د دې پریکړه کې نه 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 صدق خدا د ورکړ چې د کندهار ته زی، یعنی فکر کوي چې کندهار ته بلاړ شي او البته به وګوري له ملایبت الله سره څنګه
تو توقع خدا د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نو وړاندې یو شرایطونه دغه و چې د قضیه افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وی چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خپل اعلان نه شوی چې د کندهار ته سفر وکي کوونه کې. خو زه فکر کوم په کابل کې کوم علاقاتونه کېږي د هغې نتیجې ته په کتو سره به دا پریکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ هیبت الله خان سره ملاقات
افغانستان ته د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په تړاو مو له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره د صفی الله ستانکزی مرکه اوریده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې لرن څخه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپین پیل شوی. دا د کال اولنې کمپین دی چې نن د جنوري پر اتمه پیل شوی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سږ کال له دې هېواده د پولیو وایرس په بشپړ توګه د هغې خاتمه وکړي. خو بلخوا پولیو څاڅکي ورکوونکي یعنی واکسینټران چې که سړي دي او که ښځې دي هغوی شکایت کوي چې دوی ته له تېرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
پیښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبائی ډیپټی کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته وویل چې د کال 2023 لومبه دا 15 ورځې د پولیو ضد کمپین به دوه مرحلو کې کول شي. لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دوهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې. او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یا لکه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي. دوی وایي په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي.
پیلنی فیس کې کوم دی نو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دینو آہا پا دی کی شامل ادا او پا دویم فیس کی چی کم دینو آہا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی کی ٹانک پاگی کی چی کم دی ڈی اے خان داغین علاوہ چی کم دے پا ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل لی اولی کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت تا پارا دا پولیس تقریباً 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پا چی کم دینو آہا ڈپلوئی کی گی جی
مول جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پا ڈوٹے کڑی دی کور پکور او کوسه پکوسه د پولیو ساسک ورګونکو د سیاست محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتي رشپګو میاشت راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي. خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي. د پولیو پرځت کارکونکو د سیاست محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پرځت به د کمپاین ورسته کړنلار وټه کی
اوس هم زمونږ پلانینګ شته. خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سړي چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي. دا ډیر مطلب د دې ماشومان په موږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته موږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا موږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر دې ملاويږي نو پاره باندې به د غریبانان خلکو سنس گزاره وشي. نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نشو ورته نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به
احتجاجی پر لت وغزوی. خود پولیو مخنیوی ادارے چارواکو مشال لیڈو تا پدے باب لویلیو چھ ڈیر زربا دوی تا تنخواگان ورکڑی شی او پدے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا مشرک غونډه شوی دا او دا پریک پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړو ویلي دي چې حکومت د تحریک انصاف، یعنی د ټول تحریک انصاف ګوند په ضد ګامونه نه پورته کوي، بلکې صرف د هغه کسانو خلاف په کاروایی کوي چې د 9 مئی د په پورته شدو د مظاهرو کې لاس لاره. یو شمېر د چارو شنونکي بیا د وزیر اعظم دا بیان یو سیاسي وینا ګڼي او باور لري چې په راتلونکي وخت کې به هم د تحریک انصاف او د دې ګوند مشر مشرتابه پر ضد ګامونه نور هم سخت شي. نگران حکومت په عین وخت کې یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د 9 مئی د پیښو پلټنې وکړي او د احتجاج منصوبه جوړونکي او په دې کې برخه اخیستونکي په ګوته کړي او د رازغی سزا شي. د تیر کال د مئی پر 9 د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان په مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته دغه پلویانو احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانۍ او همداراز پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسولی وو. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي، خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 مئی د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري یوه 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړه چې د 9 مئی د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه یې جوړه کړې وه او برخه یې پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 مئی په پیښو کې کاکړ دي، خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټه صرف یو بهانه ده.
کلنا چې دا اکانومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایشه ده، د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده، انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنټ باندې یا څنګه اسټابلیشمنټ ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکه بل څه لار نشته چې پی ټی آی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشته، ځکه چې د 9 مئی ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کومه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده، زما په خیال دغوی کار ډېر آسان دی. دغوی کار ځکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او د هغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې دا کمیټه کو جوړه شوې ده یا چې کومه موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري، دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضح دی او صفا ښکاری چې هغوی خلک انسایټ کوي، خلک بلوکي.
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلې شي، خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته مونږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړی دا، چکه په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي، نو زما په خیال چې دا بل تحریک انصاف ته لپاره ډېر نقصان دی. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی، خو کچره اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیتو پابندي ولګي.
نه نه همې مې د پیښو د پلاتونو لپاره جوړ شوی کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. لنه همې مې د پیښو په تور حکومت په 102 کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د ماښام 6:00 بجې کېدونکو دي لنډ خبرونه به درته وورو. نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې په 14 کې 15 پولیس سرتیری او په پیښور کې بیا په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو 2 صوبایي ویان بلال فیزی نن مشالو ته ویل چې په سړک کې د خښوي بم برید د مامند په بلوټ فرش سیمه کې هغه معلوم شو کړ چې د پولیسو گاډۍ د غزمې په حال کې وو. د بل خبر تر مخه د پیښور پولیس وایي نن د ښار په کچرو کې یو تن په ډزو وژل شوی او درې نور زخمیان دي. پولیسو مشالو ته ویلي بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا عبد الرحمن په افغانستان کې طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د غل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلې دي. نن د جمعیت العلماء اسلام فی پر ایکس د ملا حسن اخوند او مولانا عبد الرحمن عکسونه خبره شوې خو دا چې دواړو پر کوم موضوعات خبرې کړې دي څه نه دي ویل شوي. مولانا عبد الرحمن پرون کابل ته تر رسیدو سمدستي وروسته له مولوی کبیر سره وکتل. ګڼو بلوچستان د اسلام آباد پر لد غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د موریا عدالت وژنو او جبري له درکه پر ضد مظاهرې کړې دي. پرون راځي پیل شوې دا مظاهرې د بلوچستانو یووالي شورا په غوښتنه په کوټه، خوزدار، ګوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په برید کې 4 ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ستانگزی نن رسنیو ته په لیګلی او بیان کې ویلي چې نامعلومه کسانو بېګا شپه مهال د طالبانو د حکومت د حصارک ولسوالۍ د پوهنې امر عامر مولوي غلام جیلانی حنفي کور ته بمونه غورځولي ویل چې په نتیجه کې د ستانگزی په خبره د حنفي 4 لونه وژل شوي دي. او د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینی واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه انتخابات ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونه یې بایکاټ کړی و. د جنورۍ پر 3 د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې یوه ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکۍ ګټلي دي. دغه پارلمان ټولې درې نیم سو چوکۍ لري چې 500 یې ښځو ته ځانګړي دي. د خبرونو د لنډو خبرونو پای اوس پر شو بل موضوع ته. پاکستان کې راتلونکو عام انتخاباتو نیټې ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت وروسته به ټاکل شوی چې عام انتخابات وشي. قسم د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د 3 فبروري د عامو ټاکنو لپاره تیاریو ته دوام ورکړی دی، خو په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو هلې ځلې هغسې نه دي لکه پخوا چې به کولی. د صوبې د ځینو سیمو خلک بیا له نام نه سره ټکوي، خو په هغو سیمو کې هم د پام وړ فعالیتونه نشته چې نسبتا آرام دي. شبیر احمد جان له پیښور دا رپورټ راکوي.
ټول ټاکنو ته خوشه میاش پات شو، خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلک یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانه او بدمنه خلک ډیر غیزمن کړی دي ځکه څوک نه راوځي. دا چا صدر رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري، او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي، خو بیا هم هس حل زلی نخکاری
زما په خیال خواغه شل حل زلی نشته. هغه وجدا جیو په موسم ډیر زیات یخ دی، خلک روزینه دویم خبره ده چې لکه هغه شانته یقیني صورت حالم نه دی. کله خلک وی شیر الیکشن شتا، کله وی نشتا، دا شانته مخکرو کې پکې پی ټی آی عدالت تلاله د الیکشن د ډیلی کول لپاره بیا په سي چې کم دی په سنټ کې دغه قرارداد پاس شو، نو دا غیر یقیني صورت حال لوجنم هغه شانته اکټیویټیز نخکاری مخکې ډیر زیات وو چې کله دا ورځ بشوې چې رانځدي بشو الیکشن نو بس یو غر غور بو جنډي بو فلکسونه بو سیاسي ګیدرنګ بو دا ټول شوزونه بو.
شنونکو خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنې وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاری ځکه تر سو د هغوی د قسمت پریکړه نوي شوی، نو دا صورتحال به هم دا رنګوي.
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې به یقیني ده، او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر سو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نشوي نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمه ګرمي نه راځي، ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان کې انتخاباتو سره سنه سره تعلق ساتینو د اغه د عمران خان پارټۍ سره تعلق شته، ځکه چې اغه خو په د عمران خان حامیان دي نو اغه هم یو تعلق دي، یا اغه د اغه مخالفین دي د نورو پارټو خلک دي اغه هم یو تعلق دي. خو زه د خپل غنم کچرته د عمران خان پارټۍ ته د الیکشن اجازه ملو شونه ده په پاکستان کې به د الیکشن د هلي زلي و ډیر زیات شي. خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کم دي نو اغه هم لا سموډ نه جوړ شوی.
د جماعت اسلامي لخوا پیښور پی کې 2 اویایم حلقې نه امید امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنگول او بیا ګرانه او بدمنه ولس ډیر ځپلی نو ځکه خلک ډیر کم روزي
دا چې کم حالات شروع دي روان دي چې کم کلو میدان نشته لري د الیکشن لپاره غو تقریبا هر کال هر ځل چې داسې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکو زیات وي خو بهرال دې ځلې داسې حالات دي چې دا چا کاغذونه مسترد شو د ګورنمنت سه داریم تنگول کوي مختلف قسمه واړی واړی مسلې خلکو تر وباسي چې تر بجلی بل چې تر ټلیفون بل نو خلک په دغه غم اخته کړی دي هلې ځلې هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي سوچې یک سو شي دویم سات ته دار چې کوم خلکو به هلې ځلې کولې منډي ترړې به کولې غریبانان په خپل ځان اخته دي د دې ګرانې سره مخامخ دي یا چې کوم بدامني ده یا سدي یا سدي نو بهرال ډیر صورتحال ډیر خبرې داسې دي چې هغه د الیکشن کېدو کې رکاوټ ته
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکنې اعلان کړې دي د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسیدلی ولې د کوم امیدوارانو چې کاغذونه مستر شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي بلخو 2013 ټاکنو کې وخت ترلاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه خاغستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه یا انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف وو ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم درخواست دایر کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
دا مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي
د خیبر پختونخوا د سواد په اوډیګرام کې ځایی جرګې په غمونو او خادو کې د ځینو داسې رسمونو لمن جوړولو لپاره کار پیل کړی چې دوی په وینا منفی او غیر ضروری دي دوی وایي د دې لپاره لومړی خپل منځي سلام مشورې کړي دي او بیا ورته په باقاعدت هوګه یوه کړنلاره سنجولې ده دوی زیاتوي د منفي رواجونو د لمن جوړولو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی
د سواد په اوډیګرام کلی کې سلوي کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نور سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغیز پرېوځي د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي او د چا چار نه کېږي دویم خبردار چې مونږ چې کوم دې کمی جوړې د ومې لپاره کو کمی ګوتې کو کوم سترکو نو په هغه کې د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډیره ملويږي او عام خلک ټول باغې باندې بیا هم خفغان کې هغه خپي د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ ترې چې کوم د سہولیات ملاوي شي او عام خلکو ته چې کوم دی اغه لاسونه پړقې او هغه چې کوم دی د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي چې سیټ شي
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم کې خرچه کمې کړې شي
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسي خپل بچي د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې د پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کپالته ولګوا نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ځای چيونه سرکول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او راغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې را دته چې ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرپ کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمې کې دما او یا ته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به پټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومۍ مرحله کې به خلکو کې پوهه راولي بیا به وروسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاټ کوي کوم چې په هدایتو عمل نه کوي.
پاورلی سټپ کې رضاکارانه دي په دویم سټپ کې یره اصول سے دی خلق پس سبان اتفاق آگا یو ڈراپ آئین تیار اولو اگر گران کرو اگر منگا دل تیار کو اگر وی زمانگ بدی اتفاق دے دویم خبر جاتا سو دی دا امپلیمنٹیشن او دی دا بائیکاٹ خبر اکڑا نو جرگا با انشاءاللہ بدی کینی دا بدی باندی با یو ماحول روخ شی دا ماحول نپس چی دے نو انشاءاللہ بدی باندی با دا عمل درامت کا خیری نور ہم زورن چی دا اگر ورکڑے کی.
جرگا کے ناس افتخار خان چی باہر حیوات کے محنت مزدوری کی ہوئی وی چی دا خبر اورے دلے وی ټولی د عام خلقو د پیدی دي سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هیوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار تحفه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا به ما په فیسبوک کتو او ما به چې کله دا به کوم ورځي چې دې پروګرام لدې سي پریکټیکلی لاشم او زه وینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبرې وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق یم خو زه سره متفق یم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي که عمل پیو شو نو موږ ټولو ته به ډیره زیاته اسانی شي.
جرګه کې مشرانو ویل چې په غم خادو کې بې ځایه رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه ښځو ته هم دغه پوهه ورکوي چې ورسره ودونه خادی او غمونه اسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت خلک له یوې مودې راځي له بدمنه سره ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري نو بل پلو بیا د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ځلې پولیس وایي هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. دوی په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وایي په دې اړه د جنورۍ پر 15مه یو غونډه کړې او کباري مشرانو د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې رښتیا هم په لکې مربوط کې د پخوا پرتله امن راغلی او کنه، او دا هم چې آیا پولیسو د نامنیو پر ضد له ځایي مشرانو سره په دغه جرګه کې لاغوی څه ډول مرستې غوښتې دي. بوروال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لکی مروت انظامیه وای ځای قبایلی مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتی ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال رادیو ته وویل چې قبایلی مشرانو دا ډاډ د جنوري پر پنځمه د ګمبیلی په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکې مروت کې اوس طالبان نسته خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته، دا کریمینل لږ خلک شته، داسې ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي خو چېرته غار کې سورنګ کې پراته وي، چېرته په درګه کې چېرته ولیدلی شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتی ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستی او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلی مشرانو د مرستی هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخیستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هغه چې ضرورت شي.
نور په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلی مشر مولانا اسد الله مشال رادیو ته ویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. دویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه داده چې د لکې مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه ځوروي. له مولانا اسد الله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده. مونږ جنگ خو نه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه ویلای کنه. دا خو د حکومت کار ده، حکومت په امن راولي، موږ په دې څه کار ده.
په لکه مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسي پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی وو. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډي ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانی ده چې ګواکي په لکې مروت کې حالات ښه سوي دي.
تقریبا هفته کې یو دوه درې تاڼو ته ترېټ سم ملاويږي. حالات د لکې مروت بالکل ماغه شایدي، ځکه چې ماخام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او نه دلته چې کوم عام ولستا هغه هم په کورونو کې مطلب بندي او مشرانو ته هم تکلیفي ډېر زیاته.
ملک ریاض زیاته کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري بولي. د لکې مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډېر خراب شوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي، خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر ضلع د پولیسو د کمیټې مشر وایي د دوی پولیس سرتیری چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوي باید بیرته خیبر ته ولیږل شي او معطل شوي هغه د بیرته بحال شي. جهانگیر خان افریدی دا څرګندونې د جنوري پر شپږمه مشال لیډو ته کړي. د حکومت ته هغه ژمنې ور یادې کړي دي چې په خبره د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت یې له پولیسو سره کړې وي. د زیاته کړه که غوښتنې ونه منل شي نو د جنوري پر لسمه به د پولیو کمپین بایکاټ وکړي او هم به په راتلونکو عام انتخاباتو کې ډیوټي ونه کړي. بل پلو د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان بیا ویلي چې د پولیسو د کمیټې غوښتنې له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي دي او هیله ده چې نوبت د هغوی احتجاج ته ونه رسي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلي ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جهانگیر خان اپریدی وایي چې دوی سره د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وې په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
چې دا کم اف آر پی یا سی ټی ډی یا سپیشل برانچ لای کم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی دی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نه کی و. دا کومې چې تنخواګانې بندې په اف آر پی کې، سی ټی ډی کې، سپیشل برانچ کې، دغه و کوم چې سسپینډ دی و دا شوکاز نوټیس دی و ډیسمس کړي دي په دغه خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نه کی. نو موږ چې کوم دی د پولیو نام بایکاټ وي، د الیکشن نام هم بایکاټ وي، څومره قرباني چې نورو فرصونو ورکړي دغه رنګ چې کوم دی لیوې دوه خسادار هم داسې قرباني ورکړي.
د خیبر ضلع د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وایي چې په کار ده د خیبر پښتونخوا بندوبستي ضلعو په څیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي.
چې مو سره کوم وعدې شوی چې تاسو به پولیس لا رنګ ټو رنګ چې کوم دی ووړې نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دې دا وعدې د مو سره پوره نه کړې. خو موږ لا رنګونه چې کوم دی راکړ مور ته چې دی له قانوني شکل ورکړي. وزیر اعلی سي موږ سره وعده کړو چې کوي موږ نه پویږي چې ولې د دروسه پورې جکم د دمو نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کړي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې ډی پی او سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړ پوړو چارواکو سره شریک کړل شي. دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په لسمه نیټه خپل احتجاج وزنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کې به خامخا برخه اخلي.
په دې سره موږ پولیو آرډر چې کوم دی نن هغه می شو کړو سکیورټی پلان داس تاریخ چې راشي بیا پته لګي پیر ورځ نه پولیو شروع کیږي کوي بیا ان شاء الله.
په 2013 کې د 15 مایني بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو او دې سره د پخواني فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخواني فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو کې د پولیسو شمیره څه باندې 28,000 نفره ده. د خیبر ضلع پولیسو له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې په مرحله واره توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخواني خاصدار او لیوي ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځینې پکې سپیشل برانچ، سی ټی ډي او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 12,930 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي پاکستانی چارواکو یې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بند کړي دي چې له کبله یې د دوی په وینا ځایي خلک له بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په وار وار د دې ستونزې پر ضد احتجاجونه هم کړي، حکومت یې غږ نه اوري. بل پر انتظامي چارواکو د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې موبایل او انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له کبله بند ساتلي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو یې انټرنیټ د 13 میاشتې راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل توی خوله یو مشر غلام حسن په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې سره تسکی دا لار بند ده، دغه کوم خلکو ټولو ده متفقې احتجاج کړی دی چې په هغه کې لویه مسله دا ده چې موږ په علاقه کې نیټ تر اوسه پورې چې څومره ده هغه بند ده، خالي نیټ نه مکمل سیګنل نشته. یعنی دغه علاقه د جنوبي وزیرستان او هغه علاقه ده، لکه په یو کور کې چې څراغ یې او دغه سره د نور کور کې نورې کوټې او هغه کوټو کې تور شپه یې. مثال دا څه لري نو واحد تحصیل ټول خو ده چې هغه کې مکمل تور شپه ده، دا خالي ټول
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکی ایساک مسید ویایی چې په سیمه کې د انټرنیټ بندش په وجه تاجرون او طالب علمون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
علاقه کې چې موږ
علاقہ کاروبار پہ حوالہ سارا کدائی ہاں کا دے اسکول اڑ کے پہ حوالہ سارے وہ کسے ہاں لیکن صاحب تعلیم چکیم دائی دا اور وہ انٹرنیٹ تر سوال آئے دائی آر تشائی آن لائن دی وہ دمیز دے علاقے اکثر بچیوں چکیم دی دا دے دغے سہولات نا محروم دی نو دے حکومت دمیجا مطالبہ دو چے دی دا اول خود 3G 4G انٹرنیٹ سروس چکیم پہ علاقہ کشے دائی دا دا مشتا زر نظر کولاو کو نو کچیر دائی تا دے 3G 4G انٹرنیٹ نا دا سے ایشو دا سے مسائل وی نو بیا دا دے دغے متبادل پہ علاقہ کشے یعنی پہ مسیدو بلڈ سے پیٹسیل چکیم ڈی ایس ایل لائن دائی آگا بیچ آف شوائی دائی چے کم از کم دا بزوری ایریا چے دی مشا کم دی ہاں نو پاس خود دا انٹرنیٹ سروس چکیم دے پیٹسیل ڈی ایس ایل والا دائی آگا مشتا ملاوشی
دی سویلی وزیرستان ضلع انتظامیہ چارواکیو دے نم نوش والے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پا سویلی وزیرستان ضلعوں کے ناسم امنیاتی حالات پواجہ انٹرنیٹ دے خال کے جوان جغورنے دے پورا بند کڑائی شوائی دائی خود دی سویلی وزیرستان وہ سی دن کی دا ہم ویل چے کا پا ضلعوں کے یہ دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑائی شوی بیابا دوی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو د سن صوبې په مرکز کراچۍ کې پروند یو سلو دویش هندوانو اجتماعي ودونه شوې دي پاکستان کې د هندوانو اتحادیه وایي دوی هر کال د بیوزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابعا کوي د پاکستان هندو کونسل مشرانو په وینا چې سږ کال د یو سلو دویش هندوانو ودونه په کراچۍ او نورو لپاره یو وروسته انتظام د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کړی دی د دې کونسل یو غړي مشال ریڈیو ته ویلي چې د هرې جوړې د واده د انتظام تر څنګ هغوی ته د کور سامان او یوه اندازه نغدي روپۍ هم ورکړي دي د مشال ریڈیو خبریال نیاز علي هم له کراچۍ نه دا رپورټ را لېږلی دی
پرون د جنوري په ومه په کراچۍ کې د یو سل او دویش هندوانو اجتماعي ودونه وشول پاکستان هندو کونسل د بیوزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابع کړی و د اجتماعي ودونو په وخت هندوانو کورنیو د خوشحالي سندري ویلي او ګډاګانی هم کولی د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کومار واکوانی مشال ریډیو ته ویل د تیرو ولسو کلونو راهسي هر کال په پاکستان کې د سلو نه زیات هندوانو اجتماعي ودونه کوي
خوشي کا دن ہوتا ہے سال کا پہلا ہفتہ
دی وای د هر کال لومبئی اونۍ زمنګ لپاره د خوشاله ورځ وی چې موږ د دې بې وزله رونو او خويندو ودونه کوو موږ هر کال د خپل ټولنې 1500 کسانو لپاره د تعلیم په برخه کې سکالرشپ ورکوو او ورسره د دوی لپاره د دې ودونو تنظیم کوو او د دې پروګرام لپاره خلک پوره کال انتظار کوي چې دا پروګرام با کله کیږي
سال پورا لوگ انتظار کرتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا
رمیش کمار زیاته کړي چې سخ کالی د 200 هندوانو د ودونو تنظیم کړي دي چې یو سل او دویش هندوانو ودونه دا په کراچۍ کې کیږي او د نورو لپاره د سن او بلوچستان صوبې په بیا لا بیر برخو کې تنظیم کړي دي په کراچۍ کې د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل یو غړي روپا مالا سنگ بیا مشال ریډیو ته وویل په دې دستور کې هر واده شوی جوړې ته د کور سامان هم ورکوي
2005 سے یہ اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جو ہے
دا وای چې د 2015 کال نه د اجتماعي ودونو دا لړۍ روانه ده او هر کال د سلو نه زیات اجتماعي ودونه تابع کوي نه یوازې ودونه کوي ورسره واده شوی جوړې ته سامان هم ورکوي لکه جامع فیزار د کور لپاره بنیادی لوخي او ورسره نقد روپی هم ورکوي دا به وزله کور نه دی ولی چې په واده باندې ډیر لګ اخترازی
پتہ ہے کہ شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں
روپا مالا سنگھ زیاته کړي چې پاکستان هندو کونسل تر وسه پوری د بے وزلا 1300 نه زیات کورونو ودونه کړی دي نو موري وای د گرانی لقبل ور سر هر کال د ودونو لپاره د بے وزله هندوانو شمیر زیاتیږي او کونسل یې هڅه کوي چې هر کال د زیاتو نه زیات بے وزله هندوانو ودونه وکړي د اجتماعي ودونو پر مهال د هندوانو د یوی کورنۍ غړي نرگش پرکاش بیا مشال لیډیو ته وویل باید د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هم له هندو کونسل سره اجتماعي ودونو په تابعیا کولو کې مالی مرسته وکړي چې زیاتو هندوانو کورنیو ته دا مرستې ورسیږي.
آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان ہندو کونسل
دا وایز نن ډیر خوشاله هم چې پاکستان ہندو کونسل دا اجتماعي ودونه کوي. هغه به وزله کورنۍ هیڅ نه لري او د ټولو لوی خبره ده چې د ټولو لپاره یو شان انتظام دی، ټولو کورنۍ ته یو شان سامان ورکوي او موږ هیله لرو چې پاکستان هندو کونسل و پراتون کی وخت کی هم دا ډول اجتماعي ودونو تابعیا کوي.
پاکستان هندو کونسل آگے بھی یوں ہی سب کی ہیلپ کرتے رہیں.
په هندویزم کې وعده کول یو فرض دی او چې یو ځل وعده وکړي نورستو د جلا کولو یا طلاق لپاره مذهب اجازه نه ورکوي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 3,00,000 هندوان اوسیږي چې زیاتره برخه د سند صوبې په عمرکوټ، ترپارکر، میرپور خاص او نورو سیمو کې ژوند کوي. خو پاکستان هندو کونسل مشران وایي چې پاکستان کې د دوی شمیر شاوخوا 3,00,000 دی او په سرشمیرنه کې د دوی شمیر ټیک نه دی ښودل شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.